پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الله جل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت وښود او وی ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مئی وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي ای خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ لانجې پای ته ورسوي، یوازنۍ غوره لاره دا ده چې دوی د امریکا متحده ایالات او نور اړخونه باید د طالبانو سره د تیر کال فبروري د 9 په تړون بشپړ عمل وکړي. د دغه تړون له مخې چې امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی، تر مې میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمې ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني ادبا ماهر ماین جوړونکي ایښودل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ادرسکن ولسوال عبدالله علي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی مړی او د یوه 19 کلن ماشوم مړی چې سر یې پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته وروړی دي. دا خبره د دې روغتون سر طبیب عارف جلالي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تر اوسه د دغو افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالله حد ولیزاده وایي دغه مړی یې له ګذرې ولسوالۍ دې روغتون ته وروړی دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرونا وخته په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شو شمیر 498,000 ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسېدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډېر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او په دې هېواد کې له تېرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کیدل او مړینه د ژمي د لوړې کچې پیښو په پرتله د پام وړ کمې شوې دي. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پای ته اوږده لاره پاتې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا به نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. کرملن تېرې اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو بحث وکړي. دوی داسې مهال سره ګوري چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ګمان کېږي چې دا ټولنه به پر بیلاروس هم خپل بندیزونه عملي کړي. په بیلاروس د موترزانو مخالفانو او رسنیو د زپنلو د زپلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. بیلاروس د تیر کال ټاکنو وروسته د پراخو اعتراضونو شاهد دی. د انتخاباتو کې لوکاشنکو چې له شپږشتو کلونو راهیسې په واک کې دی بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په جګړه کې وژل شوی.
زه ما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غول راکي، همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په نړیوالو مسایلو کې چین له امریکا غواړي چې پر دې هېواد د سوداګرۍ په برخه کې لګېدلي بندیزونه لرې کړي او په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د نننۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې 2 ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په 3 ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافي د جرګې په عمومي غونډه کې وویل، د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسودې کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوي دي. د ښاغلي صافي په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي، په بودیجه کې د نور مواردو تر څنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه تللې ده. له دې وړاندې مالي بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکي وو چې ولسی جرګې د 1600 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بالاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده، چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې له اوږدو جنجالونو وروسته او له 2 ځلې ردېدو وروسته بالاخره ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د ښاغلی غنی په وینا د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپله نوې مرکه کې په زور د طالبانو واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړې طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه بللی. هغه ویلي دوی په تیرو شپاړسو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي. په دې معنی هغه که د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمولو او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. ولسمشر زیاته کړي دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی. د افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناتو او روسي دریځ ته په اشاره ویلي دا ټول لوریو ته نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا تیرې پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي لپاره هیڅ اوسې پرېکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې په برخه کې هم هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خواغه چې خلک اندیښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي. په جنوري لښکدمې چې د سولې دویم پړاو خبرې په پاره شوې ترننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوري پر یو او بل د تورن لړۍ هم ګرم ساتلې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت د حمله طالبان غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایي ناجیه انوري نن ازادي رادیو ته وویل مقابل لوري تر اوسه د خبرو میسه د کیناسو لپاره چمتواله نه دی خوړلی او له همدې کبله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي تلفاتو باندې پایلې د هغوی مسؤلیت ده چې د سولې مذاکراتو بهیر یې ځنډول. تازه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایي ډاکټر محمد نعیم هم ازادي رادیو سره خبرو کې د سولې خبرو د خپل خنیت څرګند او ویل چې دوی چمتو دي د سولې مذاکرات مخته یوسي. کو له دې وړاندې د ډلې ویلي چې د خبرو د ځنډ دلیل د دوی خپل منځي بحثونه او مشورې دي. اما له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د طالبانو وختي شي
د سولې مېستا حاضر شي. قدر من اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن وبخښي د بی بی سی سره په مرکه کې کړي او د طالبانو هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وایي د په پوځي برخه کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د ونې خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبری مجلې په پای کې په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې هله ده د هغه د اوریدو لپاره به هم را سره اوسئ. په 25 دقیقې نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او څه غواړي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په افغانستان کې د ائتلافي موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راتلونکي اونۍ مسکو ته سفر وکړي او له روسي چارواکو سره وګوري. د دې خبرونې اوریدو ته د دوهمه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې راسره اوسئ. خو اوس ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
تر شپاړس ورځني کاربندیز وروسته نن په افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل شول. د دغه هیواد د صرافانو سراسري شورا ویان محمد هاشم روزي ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام له ولسمشر غني سره کتل یو ستونزې هواري شوې دي. د خغلی روزي په خبره په دغه کتنه کې چې تیر ماښام چارچینار ماڼۍ کې وشوه د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان ساپیل ولسمشر وغوښتل چې د صرافانو انفرادي جوازونه تمدید او د فرادی او شرکتی جوازونو ترلاسه کول اختیاری شي. نو موري ول چې صرافان د امنیتی ستونزو د برېښنا امکاناتو د کموالي او انټرنیټ ته د نه لاسرسي له امله نشي کولای خپل انفرادي جوازونه پر شرکتی جوازونو بدل کړي. د نو موري په خبره جمهور رئیس غني د دوی د خبرو لاوریدو وروسته ول لوی سرن ولید په ممکنه ژر فرصت سره د پیسو د لیک په برخه کې د صرافانو ستونزه هواره کړي. روزي وای خغلی غنی همدارنګه د حکومت او صرافانو ترمنځ د باور فضا پرمنځته کولو ټینګار وکړ او د افغانستان بانک او صرافانو ټولنې له مسولینو یو وغوښتل چې د یادې ستونزې د حل په موخه خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. ګلفور 2021 نړیوال نندارتون د متحده عرب اماراتو د دوبۍ ښار په نړیوال سوداګریز مرکز کې پرانیستل شو چې په دغه نندارتون کې د نړۍ د 50 هیوادونو د کمپنیو ترڅنګ له افغانستان څخه د تولید پروسس او سوداګرۍ 28 کمپنیو ګډون کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد څلور ورځنی نندارتون افغان سوداګرو ته یو مهم او استثنایي فرصت دی. نوموړي ویل افغان سوداګرو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مرسته او د کرنې وزارت په همغږۍ په دې نندارتون کې ګډون کړی او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. په دغو محصولاتو کې زعفران، وچ میوې، طبي بوټي، شات، پروسس شوي میوې او لسګونه ډوله نور محصولات شامل دي. د ګلفورډ نړیوال نندارتون د نړۍ په کچه د خوړو په برخه کې له سترو نندارتونونو څخه دی چې د نړۍ د څه باندې 50 هیوادونو سوداګر ل خپل محصولات سره پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د نورو کلونو په سیر به سږ کال هم لسګونه زره نندارچیان او سوداګر له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندی روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو. خداشه به ورزو نړیوالو مسایلو ته. چین نن د امریکا پر ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ یا شینجن ایالات په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې ګنې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې نرمې کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوي ادارې ټینګار کوي چې د چین په وړاندې له ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پر دې هیواد لګول شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو لویو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال باندې تایوان چې چین ورسره سمي اړیکی نه لري، لا تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټیکی او پوځي اړیکی پراخ شوي، او همدارنګه د امریکا پوخانی حکومت پر هغه چینایي چارواکو هم بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې نن د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته چې د چین د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی و، د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل دوی پوهیږي چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ وویل چې موږ د امریکا د نوي پالیسۍ جوړونکو نه دا تمه لرو چې له وخت سره د په وینا سوله وکړي، د نړۍ وسنی ترند ته وګوري، د په وینا یو اړخیزې پالیسۍ پرېږدي، او همدارنګه د چین په اړه د وانګ په وینا د امریکا شکونه چې د بې ځایه شکونه وبلل هغه له منځه ولاړ شي او د چین او امریکا اړیکې ورغېږي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا په راکړه ورکړه او چارو کې ښکېلېږي، خو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې ګوندې هغه بندیزونه او هغه سختې پالیسۍ به را نرمې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي دي. همدارنګه په واشنگټن کې د چین په اړه په سوداګریزو راکړو ورکړو کې انتقادونه شته دي، او همدارنګه د چین د ټکنالوژۍ په کمپنیو هم د ټرمپ له تګ وروسته هم انتقادونه شته. یو بله مسله چې د چین په اړه په واشنگټن کې د پالیسي جوړونکو په منځ کې مطرح ده هغه له ګاونډیو هیوادونو سره دی. چین د ګاونډیو هیوادونو سره د چین د اړیکو ناسموالی دی، او په ځینو هیوادونو سره د مځکو پر سر دعوی او شخړې دي چې دې هم په واشنگټن کې پالیسي جوړونکو اړکړي چې د چین په وړاندې یو څه پالیسۍ سختې کړي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د بایدن راتلونکي پالیسۍ به د چین په اړه څه وي، خو نوموړي ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا ښکېلېږي او په اړیکو او چارو به ورسره غور کوي.
مننه کوم انصاب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د چینایي چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. چین د امریکا له نوې ادارې غوښتي دي چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په چارو کې لګیدلې بندیزونه لري کړي، او د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ په چارو کې لاسوهنه بنده کړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروسته یو هغو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوي. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي، او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سولې راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي.
وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې ویلي چې روسیې غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال پاند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبره په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼی وروستیو چاودنو ته اشاره کړې. لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. باندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت د حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره خې دا وی چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسول ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي. په کندز کې یو بې وزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې 8 کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان شوې ده. د 5 ماشومانو دا مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې ماشومان له ښوونځي او تعلیم نه هم محروم شوي دي.
د 6 کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمن جګړه کې وژل شوی. هغه دا محل خپل 5 ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یو کنډواله کور کې ژوند کوي.
اول دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورن سره جنگ نه کوم، نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځل چې بوته سره شهید شو ولاګېده. 5 اولاد مې دی وروره، او یو وراره مې پلار شهید شوی دی. لیونتور په پوستې خاطر چې روانو لګېدل مړه له خرم سره راوسته، دغه یو ځای پاتې راغم له ما سره د ساتمې، او دا خپل مې 5 اولاد دي.
سکینه چې سره او ظاهري باندې د دې د ژوند ناخوالي بیانوي، د شهیدانو او مالیلینو د چارو امیرت راغله.
دلته راغله د اسناتو لپاره مې کده کارتونه مونږ راوځي، کړه پیسې مونږ راوځي، دا یوه نته بل کالی مالی کوم بوجي وړه به واخلم، یو چیرې خوراکه به واخلم. غریب بیچاره بیخي هیڅ چیرې خدای نشته، اولادونه به کالی به خو به بده به پای پوشه، نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپدي.
پر دې سربیره سکینوای د خلکو په کورونه کې کار کوي، څو خپل بچیانو ته د ماخام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کال شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قران د لاسونه به ګوره پاک نسوي دي. زما د خلکو کوټه پاکوم، کال شوي کوم، شیشه پاکي کوم، بیا خپل اولاد ته یا وریږي راکی، غول راکی، آش پیسې راکی. انده د ما ورځ د تیری ګوره.
د سکینې لپاره تر ټولو زورون کې دادا چې به وزلې ماشومان له خوځي هم محروم کړی دي.
زه دولت نه وایم چې کومک مسله وکړي، د مدا د بار چې په واره کې کومک وکړي. زه خو به خو به بده مې څنګه چل کوم، بچی مې ماری دي، او بچی مې خدای چې زوی به مکتب ویلې وروره، له مکتب مې راو کوم تاسو غلطه ګرځوه چې د کالې او شی پیدا سي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوه، کالې او شی پیدا کړم څنګه چل مې کړی و.
د دې مېرمنې زوی 4 کلن عبدالله هیله لرله چې پراتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
بربری بند گردم 500 روپے یا 600 روپے 150 روپے پیدا کرم، ڈوڈے کور تخلم منگا تجارت نور دولت نہ غور سے منگ سے کمک کی منگا درس ہوئی منگا اندخزی
پا کندس کے دی سکینه کورونی تا ورته غنی نور داسی کورونی همشتا چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلي، ماشومان بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
12 بجې او 10 دقیقې